پلازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
سلامونه ستړي مشه په نن پروګرام کې ز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قربانی یو. د روان کال د وری پاندو نسمه د طالبانو د روغتیا وزیر قلندر عباد ویلی و د هیواد روغتیایي سیستم 15 زره فعالو بسترونو ته اړتیا لري، خو اوس مهال په ټول هیواد کې یوازې 2000 بسترونه فعال دي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د روغتیایي مرکزونو د پراختیا او د خدمتونو په وړاندې کولو کې له دغې وزارت سره همکاري وکړي. دا په ټول هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه باندې د طالبانو د وزیر چارو څرګندونې وي، خو په دې اړه دقیق ارقام لا نشته ده چې په څومره سیمو کې څومره ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نن به په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې وکړو. په ټوله کې به په افغانستان کې دا چې خلک روغتیایي خدمتونو ته په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې لاسرسی نه لري، د دې تر څنګ ښځې او ماشومان څومره په دې برخه کې متاثرې دي، په ځانګړې توګه د ښځو برخې ته به تم شو. په خبرونه کې را سره میلمانه شته هر یو د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د پولیو د لمنځوړلو د عامه پروګرام پخوانی مسؤول سید کمال شاه، د نسایي ولادي متخصصه کریمه امیری، د روغتیایي چارپو ډاکټر شاه محمد واحدیار، د داخلي متخصص ډاکټر فریدون صدرانه او د ربی بلخي روغتون ډاکټر مریم صدرانه سره خبرونه کې تاسو ټول قدم منستړي مشي. په پیل کې به ورشو سید کمال شاه ته. ښاغلی کمال، تاسو خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. له تاسو پیل کو، تاسو به خبري استې په دې وروستي ورځو کې کڅام د طالبانو حکومت د موضوع رد کړل چې په کندهار ولایت کې د روسي کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، په دې کې د پولیو پیښه ثبت شوې و، دوه د پولیو پیښه ثبت شوې وي. په ټوله کې داسې ویل کېږي دغه ماشومان چې مخکې له دې نه چې 15 کلنۍ ته ورسیږي د پولیو په شمول 10 ډوله واکسینونو ته اړتیا لري. تاسو راته وایست په ټوله کې هغه میندې چې نوي ماشومان زیږوي، دوی ته د افغانستان په ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې څومره د واکسینو لاسرسی شته؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې که موږ تاسو د افغانستان صحي سیستم ته وګورو، د افغانستان صحي سیستم قسم فعالیت کوي، خو بیا هم ډېرې داسې نیمګړتیاوې هلته شتون لري چې عمده غټه نیمګړتیا په کافي اندازه د صحي مراکزو نه شتون دی. د افغانستان په صحي سیستم کې اکثره ولسوالۍ داسې دي چې په ټولو ولسوالۍ کې یو صحي مرکز وي. ځینې داسې ولسوالۍ شته چې هلته د ولسوالۍ په کچه هم روغتیایي مرکز وي او یو یا دوه نور هم وي. نو هلته که موږ تاسو افغانستان ولسوالیو ته وګورو، هغه جغرافیایي جوړښت ته وګورو، نو هغه ډېرې غټې ولسوالۍ دي. نو یو څوک په خاص ډول باندې بیا که یو مېرمنې نارینه په کور کې نه وي، دا له کوره تر صحي مرکزه پورې ځي، نو دا ډېر زیات یو ستونزمنه موضوع ده او دوی له ډېرو خنډونو سره مخ کېږي. نو همدا ډول دا د واکسیناسیون پروګرام د افغانستان د صحي سیستم یو ډېر مهم او عمده پروګرام دی چې په هغو کې د پولیو له منځه وړلو پروګرام هم دی. نو دا واکسینونه خو د پولیو واکسین خو خیر کمپاینونه تر سره کیږي، نور واکسینونه چې دي هغه په صحي مراکزو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چیرې میندې او پلرونه خپل ماشومان واکسینوي، نو دوی مجبور دي په هغه ټاکلو وختونو باندې خپل ماشومان صحي مراکزو ته یوسي. نو په دغه حالت کې که چیرې نارینه په کور کې نه وي، نارینه کار ته تللی وي، ښځینه په کور کې وي، هغو ته شل مایله یا دیرش مایله پوری تګ ډېر ستونزمن کار دی. بیا که محرم نه وي اوس خو هغه ستونزې هم ډېرې شتون لري. نو په لوی سر کې زه دا ویلی سم، دا ستونزې د افغانستان په صحي سیستم کې ډېرې زیاتې دي او ډېرو زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري. د پولیو واکسین په مورید ویلی سم، کمپاینونه فکر کوم کمپاین دوشنبې په ورځ پیل شوی دی نن. نو دا به جریان لري او خاص ډول باندې دې کمپاین ډېر فوکس د کندهار په حوزه د سیل ته په وروستیو کې دوه نوي پیښې رامنځته شوي او په ټول 2023 کال کې افغانستان کې د پولیو نه پیښې دي چې دا د تیرو دوو دریو کلونو په پرتله یې شمېر ډېر زیات دی او تر اوسه پورې د کال هغه تقریبا 15 میاشتې لا پاتې دي.
او ښاغلی کمال، علت به څه بولئ او په دې اړه تاسو سره معلومات شته روستي چې دغه خزینه کار کون کې چې له کاره راګرځول شوی دی، ځکه چې د پولیو واکسین یا په ټوله کې هر واکسین به چې و کمپاین به زیاتره خزینه کار کون کو مخه ته وړه. ساسي معلومات سوی چې دغه د خزینه کار کون کو له کار راګرځول څومره په دې کمپاینونو باندې غیس کړی دی؟
د خزینه کارکوونکو ونډه په ټولو صحیح پروګرامونو کې او په خاص ډول باندې د واکسیناسیون په پروګرام کې ډېر یو عمده رول لري. د واکسیناسیون بریالي پروګرامونه چې د نړۍ په هره برخه کې ترسره شوي دي، مطلق اکثریت یا په ټول کې ویلی سم ټول کارمندان یې خزینه اوسېدلي دي. هغه څو علت لري، یو خدای علت یې دی کله چې ته کمپاین ترسره کوې کور په کور ځې، کله تا سره چیرې خزینه کارمند دی هغه کور ته دننه تلای شي، واړه ماشومان هم واکسینولی شي، که کوم ماشومان ویده وي هغه هم واکسینولی شي. نو هلته د ماشومانو واکسینه د پاتې کېدو چانس ډېر کمیږي. نارینه واکسیناتوران خو تر دروازې پورې ځي، که چا ماشوم ورته راویست واکسین به شي، که نه راویست نه واکسینېږي. بیا په داسې حالت کې که موږ تاسې ته اوسنی حالت وګورو، ځینو ولایتو کې کمپاینونه مسجد په مسجد دي. مسجد ته د ښځو لپاره ډېره مشکله ده چې دوی ماشومان یوسي، نو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. د ښځینهو رول په صحیح پروګرامو کې په خاص ډول باندې د واکسیناسیون په پروګرام کې ډېر زیات اړین دی. او په افغانستان کې دا اوسنۍ محدودیتونه دا پروګرام په خاص ډول باندې د ښه تطبیق په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ کړی دی. که څه هم په ځینو ساحو کې په غټو ښارونو کې اوس هم ښځینه کارمندان یې د دې پروګرام برخه دي، کار کوي پکې، خو په ډېریو سیمو کې ښځینه کارمندان یې په پروګرام کې نشته. هلته یوازې دا خبره نه ده چې هلته په اصطلاح محدودیتونه دي، د محدودیتونو ور اخوا کلتوري خنډونه هم شته. په افغانستان کې ډېری داسې سیمې دي چې هلته خزینه د کورنۍ لخوا اجازه نه وي، یا خزینه خپله زړه نخه کوي چې له کوره راووځي او کار وکړي. نو د ټولو علتونو نو چې دا بیرته یې پروګرام اغېزمن کړی دی او تاثیر یې بیرته تر خلکو پورې رسیږي چې ماشومانو ته په کافي اندازه صحیح خدمات واکسین نه رسیږي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی کمال، تاسو ته بیرته راوګرځم. د واکسین په اړه په ځانګړې توګه د پولیو د واکسین په اړه به نورې پوښتنې هم له تاسو ولرو. ورسره د پروګرام بلې میلمنې ته، یوه ستونزه چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې ورسره مخ دي، دا چې په لرو پرتو سیمو کې ښځینه په ځانګړې توګه هغه امیندوارې میندې چې ماشوم زیږوي یا وخت نږدې وي، یا دغه نه میاشتې چې د دوی ته باید پاملرنه وشي، په کافي اندازه دوی څومره هغه صحیح خدمتونو ته لاسرسی لري کنه. وربشو ډاکټر صاحب مریم زدران ته، اغلی زدران تاسو هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وایي تاسو په ربیع بلخي روغتون کې کار کوي، دغه میرمنې چې امیندوار دي اتمن د لرو پرتو سیمونه د کابل سربیره به درځي، دوی څومره په کابل کې یا په ټوله کې د نورو ولایتونو چې درځي صحیح خدمتونو ته لاسرسی لري، او دغه فرهنګ چې مخکې ښاغلي کمال ورته اشاره وکړه چې زیاتره سیمو ته روغتیایي خدمتونو ته خزنه شي، کلینیکونو ته خزنه شي تللی، دا په کابل کې عامه ده کنه؟
مننه د تاسو نه، خپل وار خپل سلامونه تاسو ملمه او تاسو اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوم. راځو تاسو په سوال باندې، چون موږ شفاخانه کې یو او ناروغان راځي، امیدوار ښځې موږ ته راځي، موږ وینو خپل سترګو وینو، خو باید تاسو ته ووایم چې متاسفانه تر اوسه هم د امیدوارو ښځو باندې توجه نه کېږي، د کورنۍ لخوا د نارینه لخوا توجه نه کېږي. هغه کوم شیان چې هغه باید د امیدواري په دوره کې وکړي په نهه میاشتې وکړي هغه نه کېږي، لکه خواړه، دوایی، مرکز صحي ته تلل، دا شیان ورته ښه برابر نه ده. که په کابل ښار کې ووایي، کابل ښار کې لږ مرکز صحي ډېر شوی ده، شفاخانه دي، خصوصي شفاخانهګانې دي، دولتي شفاخانهګانې دي، په کابل کې لږ ښه شوی ده، خلک آگاهی لږ ډېر شوی ده، توجه لږ کوي، خو په ولایتو کې په قریاجاتو کې په نور ځایو کې دا توجه هیڅ نه کیږي. که داسې امروزو چې مرکز صحي په ولایتو کې لیږ وي یا هم لرې وي، میندې په خپل یوازې نشي تلای، باید نارینه ورسره وي او نارینه هم په کار کې به بوخت وي، دې ته توجه نه کیږي. بیا باید دوی په خپل امیدواري په دوران کې خاصه خواړه وخوري، ډېر ښه خواړه وخوري، ځان ویټامینونه اخلي، پروتین پوره وي، کلسیم واخلي او دوایګانې واخلي، د کم خونی دوایی به واخلي. دوی ته برابر نه کیږي او دا د دې باعث کیږي چې د دوی ماشوم باندې هم بده اغیزه وکړي، هغه هم ضعیف راشي. خپل میندې هم چون دوی که یو ځل ماشوم وزیږوي، دوی په افغانستان کې فرهنګ شوی ده چې کورنۍ ډېر ماشومان غواړي، بل کال کې هغه به بل امیدوار وي او بل ماشوم به زیږوي او هغه داسې خپل هم له منځه ځي. او په مجموع ډول توجه د امیدوارو میندو باندې په نهه میاشت کې نه کیږي او دې باندې باید وزارت سطحه ټول مسؤلین پام وکړي، د خلک آګاهي ډېر کړي، هغوی وپوهوي چې باید امیدوار خاصه خواړه وخوري، دوایي وخوري، مرکز صحي ته چیک اپ لپاره لاړ شي، او باید کله چې وخت کېږي چې ماشوم وزیږوي باید مرکز صحي کې لاړ شي، کور کې دوایو باندې او بل قابلو باندې دوی باندې کور کې باید ونه زیږوي، لاړ شي مرکز صحي ته. تاسې موږ وکړو کولای شو چې د مور مرګ نیر او د ماشوم لیکو نمبر کته کو، تاسو اوس پوهیږئ په افغانستان کې د مور او د ماشوم مرکېدو د زیږیدنې پر مهال ډېر ده او دا ډېر یو توجه ته اړتیا لري.
په دې برخه کې ښاغلی زدران، اغلی زدران خپله دا میندې څومره توجه کوي؟
خاطر تاسو هم پوهیږئ چې په افغانستان کې آګاهي کچه ډېر کمه ده، داسې ښځې دي چې موږ ته راځي هیڅ نه پوهیږي او همدای پوهیږي، باید ما امیدوار یو ماشوم وزیږوم، بس نه پوهیږي باید څه وخوري، څه وکړي، کوم کارونه وکړي چې هغې ته ښه ده. او آگاهی سطح دیر کرده ده، تکه چیز دی ولایتو مریضان، حقا خیزی چی من ترازی حس نپویگی، حالت به خرابی، دری سالور ماشوم پل پل شاپ شاراولی او خپل صحت تپون نکوی، یا هم دیر آگاهی کچه دی بخوانه لک دیر شوی ده، خلق لک پوهیگی زین کورنه ده چی دی خبرو تپون کوی، ولادتو پا منزگی وقفه اخلی او خپل خیزی تا دی امیدواری پا دوران که کوخش کوي چې مرکز صحي ته یوسي. خو بیا هم ډېر تحصیل نه ده کړی، یعنی ډېر کچه خلک ده چې نه پوهېږي څنګه وکړي، دا معلومات نه لري چې خپل امیدوار ښځه سره څنګه رفتار وکړي، څه شیان ورته ورکړي او هغه چې کپ ته بیایي نور شیان ورته وکړي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. رابه شو ښاغلی کریمی امیری تا، اغلی کریم امیری تاسیم ستړی مشه، بخیر اغلی پروگرام تا. که تاسی را تاوی مخی سید کمال شا میشاره وکره و هم دارنگ زدران میشاره وکره چه پا افغانستان که داغ فرهنگ چه خپل خلق مراجعه وکری او لارشی د صحی خدمات غوښتنه وکړي او څه کم دی خلک هم دومره دلچسپی نه لري. په ټوله کې که د ښځو برخې ته یې تم شو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه تاسو سره معلومات شته هلته ښځې څنګه کولی شي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي، په ځانګړې توګه هغه چې ماشومان نه وزیږي؟
مننه ډېره زیاته اسیال صاحب، تاسو ته تاسو مېلمنو ته زه ستړي مشې وایم، خیر اوسې. د ښځو یعنی د ولادي حالاتو کې او د هغې مراجعه روغتونونو ته او تحصیلات صحي ته یا مراکزو ته په درې دلیلو باندې، یعنی درې دیلی یا تاخیر واقع کیږي چې دوی نشي کولی تحصیل صحي ته لاړ شي. اول تصمیم دا دی، هغه دا دی دیلی یا اوله تاخیر د کور د طرفه واقع کیږي، یعنی دا مانا چې په کور کې د دوی څوک چې نارینه دي یا مثلا د کور واکدار دي یا کور مشر دي، هغه تصمیم نشي نیولی چې آیا دوی روغتون ته موږ بوزو او که یې بو نه ځو، دا په کور کې به ولادت وکړي او که به ونه کړي. دغه تاخیر د وجې نه د دې حالت خرابیږي او دوی ته مثلا مشکل پیدا کیږي. دویم تاخیر د اقتصاد د کمزورتیا د عمل نه دی، چې هغې پیسې نه لري مثلا د ترانسپورت خاطره، یا مثلا کورونه یې ډېر سبل عبوره دي، په غرو کې اوسیږي مثلا په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي او د ترانسپورت لپاره کوم وسیله نه لري، نو دغه په دغه وجه هم دوی تاخیر واقع کیږي او دا غواړي کوشش کوي چې مثلا کوم موټر یا کوم بل وسیله یا حیوان یا بل پیدا کی چې دوی تحصیل صحی یا کلینیکو یا دو تا ولیگی چې دا مشکل په اطراف کې زیات یا نسبت په کابل باندې. کابل کې خو شکر الحمدلله روغتونونه دي، لکه ایمون ډاکټر صاحب چې وغه کې د رابع بلخي روغتون دی، د ملالۍ روغتون دی، استقلال دی، خیرخانه ده او نور داسې روغتونونه شخصي روغتونونه دي کې دونه مشکل نشته دی، خو په اطراف کې دغه هغه مزله ډېره زیاته ده. او درېیم تاخیر په دې کې دی چې مثلا کله چې کلینیک ته راشي په کلینیک کې پرسونل بنوي، مثلا ولادي هغه کومه چې قابله ده په روغتو هغه کې په مراکزو کې هغه مثلا ولادي رخصت اخستوي، یا مثلا بقی کې تنهای و قابله وي په روغتو هغه کې په مراکزو کې په جامع روغتونونو کې هغه کې په مراکزو کې او په هغه کې بی ایچ سی ورته وای په هغه کې نو دقی که مثلا قابلی نوی یا که قابلی وی دقی مهارتونه کم وی، یعنی مثلا اغا سکل و مهارت و اغا نلری چه مثلا دوی و کولشی چه مو پا ولادت مشکی
اخیلی امیدی دل دیو بلو پختنه که اومد کتم ده طالبان و حکومت پده برخه که اوچر تسهی و سور کرده، خود این مخی چه ویلی و ده ماشون رکم شویده 15 افغانه و ترخ کتا شویده شکایتون ده کابل داو چه اتم ده شفخانه چه مخی تاسی یادوونه وکلا داو چه دکترانه که شفخانه که ویم مریض تذکر رسیدگی نکه وای چه کماش چه مونگ تبرا کول که گی اغا ده ده خدمت پا برابر که چه مونگی که و هیچ نده ده خبر سمره دقیقه ده و ده تجربه ده نشتون پراتا وایست زین خلق شکایت که چه ده دوی ماشومان چه کل پیدا که گی یا صحیح خدماتو ده چه دوی ضرورت لری اغا کسان چه دوی ده صحیح خدمتون ورکی ده دی بزای چه دوی خیلی لا بتری گی ده کل شویدی؟
جناب سیال صاحب از فکر کوم چې دې کې بل غلط فهمی داس شوی وي، په مجبو کې دغه کوم مثلا کماش لک شو ک ډیر شو سعید د دوی پروان باندې ډیر تاثیر بکړی وي، مثلا دوی بډی راز ته شوی وي، دوی ډیر خفه شوی وي، ولې زه د توایم چې د ولادین سعید ډاکټران چې دی د عاطفي د روی نه دی خپل مینا محبت چې د مایندو سعودي سره لري هیڅ کله دی په شپنا کې د دوی سره بد رفتار او د نکي چې مثلا دوی ته وای چې مثلا موږ ماش کم دی اوس هم تاسو وګورئ په دوه حالاتو کې چې باوجود دي چې مثلا اوس ګپ چې دا وازه و چې ماشونه کم شوي دي او په حقیقت سبا زو خپل ماشونه کم واخستل، یعنی دوی 15000 افغانۍ یا 3900 افغانۍ په دې دستور باندې واخستل، خو په ظروفتونو د دې لپاره چې د دې مغه سپیناوي وشي چا یو رښتیا د وخت یو کنه دی د دوی ماشونه دي زنانه ډاکټرانو دی پرسونل دی هیڅ ورته اجرا نکړل، اې دی په خاطر باندې چې تر څو چې دی سپیناوي کیږي، نو په اوس وخت کې د امر روغتیا وزارت فکر کوم او د امارات د وایان په حساب باندې د نورو دا اطمینان ورکړای دی چې دا د ماش کمښت د هغه چا د پاره دی چې دوی مخکې مثلا په دولت کې کار کوو او بیا د امارات پر اتاک سره دوی ته اجازه ورکړي دوی په کور کې کینی او د دوی روس پوری، یعنی دغه اعلامیه چې خبره شوې ده تر هغه وخت پوری دوی ته خپل پوره معاش ورکول، یعنی په حدود مثلا 3000 4000 داسې وو، خو اوس د هغه چې شوې ده اعلامیه شوې ده په دې اعلامیه کې ویل دي چې هغه مایند چې په کور باندې ناست دي، نو هغه ته دوی راضي کله کله یا مثلا ازریم زاکوي او کنه زاکوي مثلا د دوی لپاره 5000 افغانۍ معاش ټاکل ټاکلای دي، خو وایي چې د دولت کسانو پر حاله ډاکټرانو او معلمینو د دې لپاره د خبره نشته ده، او خدای وکړي چې دا غلط شوی وي او خدای وکړي چې دا یو غلط فهمي وي او به ته اصلاح شي، خو د ما هغه خزبه ته خپل اول خبر تر راځم چې د ولادي نسایي په ډاکټرانو باندې په قابلو باندې چې په روغتونونو کې د اصل روغتونونو چې ما یاد کړل د دې کې چې کار کوي، نو هیڅ کله به دا خبره بچانه وي ورته کړی د قطر په دوی په هر حالت کې په ایمرجنسي حالاتو کې ولادي کې کمپلیکیشنونه دی ولادي دي مثلا نور مشکلات د دچ پیدا کی دوی ته کشپوی کوراز بینو کری ورکه دوی ته یعنی په خا راویا باندې دوی ته تداوی کوي او د خدمات ارزکه
مننه کور ودان ور بشو ارواپو او همدرنګ د رختي چارو کارپو شم محمد واحدیار ته واحدیار سب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر اغلی لتاسه پختما سربیره پر دې چې خزینه په لور پروتو سیمو کې د خدماتونو چې باید یو امیندواره مېرمنې ترلاسه کړي دانشي ترلاسه کولی یا نورو سي خدماتونو ته لاسرسی نه لري ستاسې په آن باندې په لورو پرتو سیمو کې حتی په کابل کې چې صحیح کلینیکونه کم وي یا خلک ورته لاسرسی نه لري په ځانګړې توګه ښځې نور څه ډول صحیح خدمتونه دي باید چې یو ښځه ورته لاسرسی ولري که تاسې په دې ډول راته وایاست چې که در ارواپوهنې برخې ته تم شو په افغانستان کې اوس په ښځو باندې فشارونه ډېر دي فکر کوئ کوم کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي شته دي په دې کې به دا برخې فعاله وي که چېرته یو ښځه وغواړي ورته مراجعه وکړي
مننه سیال صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اورېدونکو او درنو مېلمنو ته خوشحاله اوسېږئ وو دا خو اصل کې مشکلات که موږ تاسو وګورو د لرو پرتو سیمو د ښارونو دا موږ تاسو په څو کټګوریو باندې تقسیمولی شو په بعضو کې په خپله مریضان یا په خپله هر هغه څوک چې هغه د مشکلات لري خصوصا مېرمنې هغه په دې کې مقصرې دي او دغه فامیلونه په دې کې مقصر دي او دوم مسله دا ده چې بعضی مراکز چې موږ تاسو وګورو چې یا د لکه مخکې ډاکټر صاحبانو چې مشوره وکړله دي په لری خصوصا په لری پرتو سیمو کې د فنی پرسونل نشتوالی یا کمبود موږ تاسو وګورو په افغانستان کې د صحي کارمندانو خصوصا خدي دا ډیر زیات کم دي دغه وجه څو وجه کېدلی شي یو وجه خدا دا چې خلک په لری پرتو سیمو ته هغه خلک چې په ښارونو کې اوسېږي هغوی تعلیم کړی ده هغوی یو مسلک ویلې دا غلره پرتو سیمو ته زړونه نه کوي دا یو مسله دومره مسله دا ده چې البته دی غوي د پاره هغه شرایط مساعد نه دي چې دوی لاړ شي البته نو البته خو بل اخره مشکل دا جوړیږي چې هغه منطقه یا هغه محل یا هغه کلی یا هغه ولسوالۍ د صحي خدماتو نه محروم دي دوم مشکل ختم ده دا ده چې حکومت په دې کې ډیر زیات رول لري حکومت باید د داسې مسایلو د حل لپاره باید گرچه اوسنۍ حکومت یا اسلامي امارت کوم ده تقریبا دغه انسټیټیوټونه دغه کوم دي د فعال دي درسونه ستا فارغان لري خو په مجموع کې دا د اوسنۍ ګودرې کلونو مشکل نه ده دا په مجموع کې د شلو کلونو یا فرضاً کوو یا د څلوېښتو کلونو راهیسې دغه مشکل موږ تاسو لرو په افغانستان کې چې د صحي خصوصا خزینه صحي کارمندان ډېرې کمې دي یعنی ما یو وخت کې یو راپور کوته چې هغوی وویلې چې تقریبا په افغانستان کې څو چنده یعنی په نه پوهېږم اته چنده وو که نه چنده کمبود سره مختی نسبت ډاکټرانو ته د نورو صحي کارمندانو
یعنی ستاسو پان باندې چې دا خزینه پرسونل مګنه لرو ډاکټرانې مګنه لرو یا هغوی چې شته لرو پرتو سیمو ته نه ځي دا د دې سبب شوی ده چې ښځې ونشي کولی په لور پرتو سیمو کې صحیح خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي
بله زه دې خبرې ته راځم یو عمده مشکل هم دا ده دوم مشکل دا ده چې په دغه لویو ښارونو کې په شفاخانو کې چې کله مریض راځي هغې ته یو عامه پوهاوی د عامه پوهاوي کوم پروګرام نشته ګورئ موږ تاسو خو په دې اطرافو کې چې وګورو اکثریت ښځې بې سواد او بې تعلیمه دي هغوی په اکثر شیانو باندې نه پوهېږي او که موږ تاسو وګورو افغانان خصوصا د ښځې بیا دې شیانو ته ډېر زیات توجه ورکوي چې ولا ماته ډاکټر صاحب داسې وویل زه باید داسې وکړم یعنی تر خپل حد وسه پورې کوشش کوي فرضاً که موږ تاسو وګورو په دولتي روغتونونو کې وګورو چون زه دوی ملامتوم ځکه نه چې په دوی باندې فشار ډېر زیات ده تقریبا په کابل کې چې وګوري د څلور دېرش ولایاتو نه په دې دولتي شفخانو ته دغه مریضان راځي په دوی باندې فشار ډېر ده او دغه کم ده ظرفیت پکې کم ده یعنی ګنجایش کم ده او دوی باندې فشار ډیر زیات ده. خو د عامه پوهاوی لپاره باید دوی یو پروګرام ولري چې هغه نسته. فرضا یو ښځه ده چې د ماشوم پیدا کیږي، هغه باید په دې باندې پوهول شي چې ګوره تا دغه ماشوم پیدا ده او دې ته دغه 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 واکسینونه دغه واکسینونو فواید او دغه واکسینونو د نه کولو اضرار هغه مور ته وویل شي. نو د مور خو بیا اولاد او اولاد باندې خامخاز خو کیږي، هغه تر خپل حد او امکان پورې کوشش تا کوي چې دغه مشکلات حل کړي. ما یو وخت کې په دې د دغه ام اس اف یو بعض شفقانی د ډاکټرانو به سرحد شفقانو کې ما ولید یو وی د دې لپاره خاص کسان د کډیو په ځانانه او په مردانه بخش کې کسان استخدام کړي وو چې یو وی ته به دا ویل چې تاسو کوشش دا کوئ چې خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي او خپل ماشوم ته واکسینونه وکړي. خو په دولتي شفقانو کې دا یو د پروګرام نشته.
تاسو یادونه کړئ چې دا ستونزه په خانه یو چې پرسونل کم وو، صحیح پرسونل کم وو. اوس چې د انجونې له پانتولونو نه فارغېږي، فکر کوئ دا تاسو ورسره نورم ډیریږي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده. طبیعي خبره ده چې دغه نه یې فارغان نه یې ډاکټر صاحبانو باندې اکثریت تاسو وکتل چې په دې اوسني وخت کې ډیر لوستي کسان ډیر مسلکي کسان چې پکې ډاکټران هم شامل وو د ملک لاړل ووتل. کمبود سره ډیر زیات مخ یو په هغه وخت کې مخ ووس ډیر زیات مخ یو.
خو په ټوله کې ډاکټر صاحب په دې اړه مرته
وایي ضرورت دی
که په دې اړه مرته وایي اوس هغه پرسونل چې په کابل کې موږ لرو یا کوم یو نیم کس چې کوو غواړي زړه ښه کې لري پرتی سیمې ته لاړ شي، هلته پر روغتیایي خدمتونو وړاندې کړي یا په کلینیکونو کې کار وکړي، که چېرې دوی مونږ غواړي موږ بیرته فارغان هم ورته ونه لرو. د افغانستان د لرو پرتو سیمو دغه ستونزه چې ښځې نشي کولی هلته صحیح خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي، فکر کوي څومره به ورسره لویه شي او د څه ستونزو د ډېر ډېرېدو امکان پکې شته؟ لکه د میندو مړینه به بیا ډېرېږي، د ماشومانو مړینه به ډېرېږي، څه داسې ستونزې سره به دغه کلیوال خلک مخ کیږي؟
دا یو حقیقت تاسو کې وګورئ چې ملل متحد دبليو اف پی یو راپور ورکړی و غی کې دا ویل چې تقریبا ماشومان زیات ماشومان د پخوا په پرتله باندې له خوار ځواکۍ سره اخته دي. دغه وجه دا ده، دغه وجه دا ده چې دلته په خزو کې عامه پوهاوی نشته. د خزو د لپاره هغه پروګرامونه یا فرضاً هغه واکسینونه یا هغه صحي خدمات چې کوم دي په لاره پرتو سیمو کې نشته. نو دا طبیعي خبره ده چې د صحي خدماتو نشتون او د عملی نشتون یا د سټاف نشتون په لره پرتو سیمو کې دا مشکلات طبیعي خبره ده منځ ته راوړي. خو خبره دا ده، زه ما خپل خبره تکمیلوله، غدا ده چې په دې کې ټول موږ او تاسو یعنی والدین جمع حکومت او جمع صحی پرسونل په دې کې مسول دي چې تر غو پورې عام خلکو ته دې په هواي ورکي چې ورته وایي چې یاره دغه شی نه ضرور دي. او په افغانانو کې موږ او تاسو د شو سیستم سره چې کله عام په هواي ورکول سي بیا په غو باندې اکثریت خلک کوشش کوي. ګوري په لرو پرتو سیمو کې چې موږ تاسو کوو ګورو، یعنی هغه شین چې هغه د یو ماشوم د صحت لپاره ضرور دی هغه ډیر عادي دی پیدا کیږي. نو یعنی د سینه د چې په خارونو کې هغه شایسته او په کلو کې نشته. نو خو دا چې عامه په هواي ورته نشته، عامه په هواي باید ورته ورته د خلکو لپاره. نو د عامه په هواي د کمبوت له وجې نه دغه مشکلات تاسو وکړه چې ماشومان د خوارځ واقعي سره اخته دي، اګه دغه وجه ده چې عامه په هواي په خلکو کې نفته.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. ښاغلی سید کمال شاه، تاسو ته براو ګرځو. مخکې وهديار یادونه وکړه چې دغه د خارونو زیاتره صحی پرسونل چې د زړه نخ کې چې کلیوالو سیمو ته لاړ شي، که تاسو د واکسین په اړه باندې راته وایست، د پولیو واکسین عموما د دروازو تر شا خلکو ته ورزي او مخکې مې یادونه وکړه، تاسو ځواب هم راکړو چې زیاتره دغه خزینه پرسونل وو دروازې به خلکو ته ټکولي، ماشومان به ورته راوستل. دا چې خزي اوس په دې برخه کې نشته، دا په لورو پرتو سیمو کې دغه ستونزه کوم کسان چې د پولیو واکسین اوس مخې ته وړي، ساسې پان څنګه به دوی برابرې جوړې به او که دغه په ځای باندې دوی نارینه نیسي چې دا کار تر سره کړي؟
اصل کې لرو پروتو سیمو کې په خوا هم د خزینو شمیر ډیر زیات نه و، خو هم التا نارینه ډیر خاص ډول باندې په افغانستان کې ځینې کمی داسې ساحې شته چې هلته په لرو پروتو یا په ولسوالیو په کچه باندې هم ښځینه و کار کوو. له پخوا دا شی دی چې هلته پخوا هم نارینه واکسیناتوران و، اوس هم هلته نارینه واکسیناتوران استخدامیږي او دوی په هغو سیمو کې له هغه مهال نه کسان انتخابیږي او هغه هلته دا پروګرامونه په مخ وړي. دا یوه ستونزه ده. بل طرف ته زه غواړم یو ټکي ته اشاره وکړم. کله چې د پولیو کمپاینونه ترسره کیږي، کوم وخت چې ما کار کوو، هغه ساحې چیرې چې ښځینه کارمندانې کار کوي، کور په کور ګرځي په ښارونو کې، او په ښار کې هم هغه نورې ساحې چیرې چې نارینه کار کوي، د دې ترمنځ یو توپیر موجود و. هغه ساحې چې چیرې ښځینه کارمندانې کار کوي، د هغو هغه د کوریج ډېر ښه و، پوښښ یې ډېر ښه و، یعنی کم ماشومان دلته د واکسین نه پاته و په پرتله د هغو سیمو چې نارینه کار کوي. نو دا هغه خپله د ساحې هغه سیمونږ خپله لیدلی په اصطلاح حالت دی. بل طرف ته که بیا مونږ وغواړو وګورو په نوره نړۍ کې چیرې چې د واکسیناسیون پروګرامونه تطبیق شوي دي، د ښځو رول پکې ډېر باریز پاته شوی دی. او تقریبا اوس که ته مثال د هندوستان هېواد راواخلې، هلته چې کوم څوک واکسین کوي ماشومانو ته یا عامه پوهاوی ورکوي، هغه ټولې ښځې دي. ولې ښځې دي؟ هغه په دې خاطر ښځې دي چې یوه ښځه کور ته تلای شي، هلته میندې پوهولی شي، میندو ته پوهاوی ورکولی شي، کور ته نینې تګ کې خنډ نشته. دا چیرته امکان لري چې یو نارینه مبلغ دی یا د پوهاوي کارمند دی ورځي په دروازه کې درېږي، په کور کې نارینه نشته؟ آیا دا امکان لري چې ښځه راووځي دروازې ته؟ په افغانستان په کلتور کې، په رواج کې خو دا هېڅ امکان نه لري. نو کله چې دا شیان امکان نه لري، په دې اساس باندې د ښځو رول ډېر زیات دی، ډېر زیات مهم دی، تر څو چې ښځینه په داسې پروګرامونو کې لکه واکسیناسیون د دوی شمېر ډېر سوی نه وي او دوی ونه اوسي، داسې پروګرامونو بریالیتوب ډېر چانسونه ډېر کم دي.
تاسو فکر کوئ دا چې اوس په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې نه پیښې ثبت شوې، علت یې همدا ده چې په دې برخه کې ښځینه کار نه کوي او نارینه نشي کولی چې هر ماشوم ته واکسین ورسوي؟
دا څو علته لري. یو علت یې همدا دی چې په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو، د پولیو ناروغي په له نړۍ باید په 2000 کال کې له منځه تللې وای. 2000 کال نه تقریبا دا د 40 کاله نوره وخت چې افغانستان اوس هم له لاس و ګرېوان دی ورسره. یو غټ علت یې همدا دی چې په افغانستان کې په کافي اندازه سره ښځینه کارمندانې، ښځینه واکسیناتورانې نه دي پاتې شوي پروګرام کې، تر څو دا پروګرام یو ښه او بریالی پروګرام واوسي. نور مسایل هم هلته په ځینو ساحو کې کور په کور کمپاینونه نه تطبیقیږي. د وایرس په خپله په افغانستان کې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال دی، له پاکستان نه افغانستان ته، د پاکستان افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ دی چې هغه وایرس له یو بل هېواد ته انتقالوي. او په لوی سر کې زه ویلی سم چې د کمپاینونو کیفیت په هغه کچه نه دی چې باید واوسي. نو دا ټول هغه علتونه دي چې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو ناروغي شتون لري.
په ټوله کې که د ښځو برخې نه یې راووزو، یا که دا وایو چې په افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ښځینه صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، د نارینهوو په اړه باندې وایست، ځکه چې که کلینیک نه وي دا په دې معنی چې ښځه هم لاسرسی نه لري، سړی هم لاسرسی نه لري، او که کلینیک هم وي پرسونل پکې نه وي یا دوا پکې نه وي. فکر کوي داسې ځایونه هم شته چې هلته کلینیک شته، مثلا ساختمان مانشته، روغتیایي مرکز شته، خو نه پرسونل لري نه دوا لري، او حتی هغه کوم کسان چې د یو کمپاین لپاره، لکه د پولیو د واکسین د کمپاین لپاره دوی ټاکل شوي وي، دوی سیمو ته ورځي خو کافي واکسین ورسره نه وي.
د داسې سیمو په افغانستان کې ډېرې شته چې هلته روغتون شته، ساختمان شته، خو ډاکټر پکې نشته، قابله پکې نشته، نرس نشته پکې، یا که شتون ولري په اصطلاح د ډاکټر په ځای یو داسې څوک کار کوي چې هغه ډاکټر نه وي. نو دا ستونزې شته د افغانستان کله چې ولسوالیو ته څوک سفرونه وکړي، بیا دا ستونزې دوی ته معلومیږي چې هلته ډېرې زیاتې ستونزې دي. د دوا کیفیت دی، د دوا کیفیت په افغانستان کې یو ډېره غټه ستونزه ده، په خاص ډول باندې تر کومه وخته پورې چې به د افغانستان د صحي د خدمات چې دي، یا په اصطلاح روغتونونو ته خارجي دوا ورکول کېده، راوړل کېده، هغه د دوا کیفیت ښه و، خو وروسته د دوا دغه داسې دی چې هلته دا پریکړه وسوه چې دوا به خپلې کمی د مراکز صحیح سي دي، ولایتونه انجوګانو ته ورکول کې یو د پروګرامونو د خدماتو انجوګانی په مخ وړي که انجوګانو لپاره به ډیره ګټه د دوی په د دوا په خرید او فروش کې ده. هغه به کله چې دا پروګرام تطبیقوي هغه به د کیفیت پسې نه ګرځي، هغه خپلې ګټې ته ګوري. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده. دوا که راشي کیفیت یې نه ایښه، نو دا خپل یو بل ډیر غټ چالش دی. او پاتاسو دی پولیو واکسین دی تطبیق په حق لکه وایم، دی پولیو واکسین تطبیق کې خو نارینه دوی سیستمونه وګماري، هغه ځي کوشش کوي چې خپل ساحو ته ځانونه ورسوي، هغه لاغه محل نه خلک ټاکل کېږي. خو په لوی سطح کې دا ویلی سم تر ټولو بهترین شاخص یا انډیکیټر سی دی هغه خپله د پولیو وایرس دی. که چیرې کمپاینو کیفیت ډېر ښه واوسي پولیو کې څونه به نه رامنځته کېږي، نو تا به دلته نیمګړتیاوې شتون لري چې دا ستونزه اوس هم په افغانستان کې شته.
مننه تاسو ته بېرته راوګرځم. اوس به هم یو اورېدونکی راسره د دوی ته باور شنو مراته واخلې. له کوم ځای مالکه نیولې او څه پوښتنه لري؟
ډېره زیاته مننه. بردجان یاسر محمد خادم مده هلمند ولایت واشنګټن. تاسو هم درنګ مېلمنو ته سلامونه په دې لمن شوې.
مننه کور ودان. د خپلې سیمې د روغتیايي مرکزونو په اړه سره لن نظر شریکي او څه پوښتنه له مېلمنو لري مهرباني.
ډېره زیاته مننه. دلته خو دغه کوم روغتیا مرکزونه چې دی یو خو شمېر کم دی، مثلا د ولسوالۍ نفوس ته ډېر زیات شمېر یې کم دی، او بل د ښځینه شمېر بیخي پکښې کم دی. هغه کم داسې کسان پکښې شته چې هغه د دې جوګان نه دی یا مهارت نه لري چې باید ځای په کلینیک کار وکړي. کم شمېر داسې ښځینه پکښې کار کوي. او بل خبر دا چې کوم دلته دغه د ښځینه سره ځینې هغه کور په کور دغه شرکې دواوي د ترازی هغه بیا پیشګاری ورته لګوي، نو کله ته کوم خونه کله نو راځته د شدینو ته ګټه کی دا نارینه راځي، دا نارینه په ټول کلی په کلی ګرځي دوی ورته د پیشګاری لګوي. دا په نظر باندې باید شدې راتلای ته هغه شدینو ته کار کوي.
خادم صاحب په دغه ستونزه به تاسو سربېره ټول په هلمند کې خلک پوهوي، ځکه چې په افغانستان کې کلتوري ستونزې د دې اجازه نه ورکوي چې ښځه د نارینه ډاکټر ته لاړ شي. له دې سربېره بیا که ستاسو په سیمه کې یو ډاکټر وي، هغه ولې کار ته نه پرېښودل کیږي چې لاړه شي کار وکړي؟
ډېره مننه. نه پوهېږم نو چې هغه امکانات نهسته که څنګه حساب لومړی خو ما داسې مخکې هم یادونه وکړه چې په سیمه کې چې هغه کوم په خپل په کلینیک کې په واشر ولسوالۍ کې چې کوم دی هلته ډېره لومړی خو خپله دوی شمېر کم دی، او بل هغه دغونه مهارت نه لري چې هلته څوک ورځي د هغوی په هغه له خاصر نه خلاصېږي. کله یې څوک څنګه جواب کړی، کله یې څه ورته ویلي. خو مثلا داسې تکړه کسان نهسته چې هغه صحیح ډاکټران یي. او بل دلته چې کله دغه د نارینه چې ما یادونه درته وکړه چې راځي په کلیو کې ډېری خلک کته دغه واکسینونه چې لګوي ښځینو ته دغه نور ستنی وي، او ښځینو ته ډېره ګټه کوي. مثلا موږ ته معلومېږي خو اکثره خلک اجازه نه ورکوي، دا نارینه راغلی دلته بیا موږ د خپل ښځې لستوڼی یا لاس ورته پټ کړو، هغه ورته پېشکاري کوي. نو دا نامناسبه ګڼي، بس نه پرېږدي یا کور څوک نشته یا هغه کوم ورکه کار چې دغه نه ورکوي.
مننه کور ودان خادم صاحب ژوندی اوسئ چې اړیکه دې نیولې وه. بل اورېدونکی مې سره د نوم راته واخلې. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ خیاد دوی اړیکه بیرته پرې شوه. ډاکټر صاحب زدران که تاسې ته راوګرځم. ښه اړیکه یې وصل. دوی ته باور شنو مراته واخلې. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ستړی مشي قاري صاحب په خیر راغلې، مهرباني له تاسې اورو.
تشکر. خیر وشي. سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو مېلمنو ته، ټولو کارکوونکو ته، ستاسو اولیدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستړی مشي، مننه کور ودان. قاري صاحب لطفا خبرې مور لنډې کړي چې مېلمانم ډېر پته مو پاتې دي. او
لنډې خبرې دادي خبره خو پر دې صحت باندې د روغتیايي مسایلو پر اساس کې ده، او خصوصا د اوناشق کشر. زه وایم چې د اوناشق کشر د صحت په اساس کې الته واده کولای شي چې وزړو ته زمينه د کار مساعده شي او نوی ور وزل شي. د خو اوس موږ د تعلیم په اړه څه کې خوار یو، تر څو چې نوی ور ونه وزل شي هغه زړیم هغه بعض خلکو چې په شاوو کې تعلیم کړی دی هغه هم ولري اطراف منطقو ته نشي تلای. نو چې د ارکلی د پاره، د ار کور د پاره، یا خصوصا د ار محل د پاره، یو و دوی و درې و داسې مېرمنې ور وزل شي د شهادت پرسه کې، نو بیا د شهادت پرسه کې خلک موږ پیشرف کولای شي. او بل دا ده چې د دوی ماشونه لوړ شي. دغه ماشونه چې پیلن دوی ته ورکول کیږي دا ماشونه قابل دغه نه دي، د دوی قابل د کفایت نه دي، د دوی کفایت نه شي کولای. باید دوی ته ماشونه لوړ شي.
مدن کور ودان ژوندې اوسې قری سب چاړي کدنی ولی و او لدې ښه نظر نمو خغلی زدران تاسو ته براشم که تاسو ته وای دغه شکایت چې زموږ مخکې اوریدونکو خادم صاحب وکړو چې په کافي اندازه باندې کومې خزینه چې کار کوي دوی مهارت نه لري. زه به تاسو ته لنډ مثال درکم. د کابل په دې سب سیمه کې هلته د غاښونو ډاکټره د قابلي وظیفه مخې ته وړي او کله چې ستونزه رامنځته شي بیا هم دغه کلینیک او هم دغه ډاکټرې یو څه ستونزې جوړېږي او بې باوري په ډاکټرانو باندې رامنځته کیږي. په ټوله کې په دې برخه کې کوم ښځینه ډاکټرانو چې کار کوي او ښځو ته بیرته خدمتونه وړاندې کوي دوی ته څه کول پکار دي؟ ځکه چې هم د ډاکټر هغه حیثیت پکې ژوندی پاتې شي، هم د شفاخانې بې اعتباري پکې رامنځته نه شي.
مننه تاسو نه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې تعلیم او تربیه په هانتون ښوونځي ټول خزینه ته بنده یو علت دا کېدای شي چې باید بېرته پوهنتونونه خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، خبیران شي، درس وایي او په مسلکي توګه یو ډاکټر شي. دویم علت دا کېدای شي ځکه چې په افغانستان کې د اقتصاد کچه ډېر کټګه دل یعنی خلک ډیر اقتصادي مشکل لري. د دې لپاره هغه لپاره د سبس ته مثال ورکو، هغه د سبس ته وی او خپل ځان باندې مسولیت اخلي. یو ډاکټر هم او کار کوي تر څو چې یو څه پیسې پیدا کړي، یو څه کار وکړي، کېدای شي لیک د دوی ماشینه لوړ کړي، د طبي بخش ماشینه لیک لوړ کړي چې هغه مکوي شي چې په داد زړه اولون فکر باندې خپل کار او خپل مسلک باندې توجه وکي. او بل دا چې ذکر چې زین د مون فرهنګ باندې ډیر د شایان د چې شزینه ته ډیر مشکل ده. لکه چې تاسو وایي په ولایتو کې مرکز صحی نشته، که مرکز صحی نشته یو سوق نشته مسلکی یو ډاکټر یا قابلیت پکې نشته، نو دا یو ورته مشکل ده. ځکه چې تاسو مسلکي وي او ښه ډاکټر وي، ښه قابله وي، نو هغه کولای شي ولایتو کې کار وکړي، کېدای شي د هغه کورنۍ ورته اجازه ورنه کړي، وایي هلته امنیت نه ده، ژوند هلته سیف نه ده، ته خپل ځان نه شي هلته ساتلی، خلک تا باندې راځي یا امارت اسلامي به تا نه پرېږدي یا تا ته به بل مشکلات پیدا شي. یو علت دا ده چې د کورنۍ مشکلات دی او د فرهنګ مشکلات دی چې په کلینیکو کې مسلکي کسان نه پیدا کیږي. یا کېدای شي یو کلینیک کې هم مسلکي ډاکټر هم وي، مسلکي قابل هم وي، خو هغه ته تجهیزات نه وي. که هغه تجهیزات نه وي نو هغه نشي کولی چې ښه خدمتونه وړاندې کړي.
او په ټوله کې په دې برخه کې د خلکو ساسو غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو د لرو پرتو سیمو یادونه وکړه که څه مالته ښځې صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خو په کابل کې مثلا دوه درې قابلې دي چې بیکاره دي، دوی غواړي چې هلته کار وکړي، لاړې شي، خو دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې که فرهنګ ده، که نامني ده، یا د کورنۍ له طرف نه اجازه نه ورکول دي، په دې برخه کې خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ له خلکو څه غواړئ چې څه همکاري په دې برخه کې دوی وکړي؟
مننه تاسو نه زده ما د خلکو نه د ټول نه وختونه داده چې خپل انجونی باندې پیډي تعلیم وکي، درس وایي، په هانتون وایي، ځان یو چې تورستوي. د مون فرهنګ او دود او دستور داسې ده چې که خځوي هغه باید کور قانونه کې پخلی وکي، ماشوم زیږوي، لوی کی، بس د مون فرهنګ کې نور څه نشته. او زه د ټول خلکو نه هیله داده چې فرهنګ مات کی، خپل خزینه ته اجازه ورکړي چې په خاورات پس تاسو باندې د کور نووزی خپل تعلیم وکي، درس وایي، خپل خلکو ته خدمت وکي، او هغه ته زمينه برابره کړي چې خپل نور همچین خدو ته خدمت وکي.
مننه اغلی امریکا، تاسو راته وایاس خغلی زدران یادونه وکړه چې دغه فرهنګونه باید مات شي او یوازې خزه په دې باندې ټول د کارونه خلاصنه شي چې هغه واده وکړي او ماشومان زیږوي. کله چې د ماشوم د زیږون یا ډاکټر ته د تک خبره شي، افغان نارینه ډیر نه خوښي چې خزی نارینه ډاکټرانو ته لاړ شي، او هڅه یې هم دا وي چې دوی باید یو خزینه ډاکټر ته ورشي. لکه زه تاسو ته وایم چې په نسایي ولادي برخه کې ډیر دا ستونزه وي، یا حتی موږ کله کله دغه خزینه مریضانه چې د غاښونو تکلیف لري دوی ډیر زړه نه خکوي چې نارینه ډاکټر ته ویسي. په دې برخه کې بیا څه کول پکار دي؟ هم خزینه او تخپل خزې ته چې هغه په کور ناستوي یا واده کوي، او هم عام ولسته، عام خلکو ته، هغوی چې دا نه خوښي چې خزینه په شفاخانه کې کار وکړي او کله چې ماشوم راوړي یو نارینه لاس لاندې ماشوم رانوړي.
سیل صاحب من نادر تاسنا ز د ډاکټر صاحب زدران دی خو د کټوک ته خو دغه خبره لګ یعنی نسبی تاییدوم او نسبی نتاییدوم ایده بخاطر بنده چه گوره پا داغا عرضه دی خدماتو که چه دیا دوه اصول موجودی یو عرضه ده یو تقاضا ده پا افغانستان که تقاضا به حد زیاده ده خو عرضه که مشکل ده دی چه گوره زه فکر کمه چه در افغانستان به یگانه مملکت وی چه پاگی که دی قابلگی دی نرسینگ او دی شخصی تبابت یعنی تب اغا زفت زیاد شوه و دی اوسانه یو او رسته یو کالو کی سخت زیاد شوه و خو یعنی دا دار موجود و چه دوی با یعنی قابلی بشی دوی با مثلا دکترانی شی خو دوی تا با چوک ماش ورکی دوی تا با مثلا وظیفه بچنگ شی او دوی با دی کم از مثلا خپل آید لاسته روری خو اوز دا خبر بیخی سرچپش بلا یعنی تعداد دی مگا به اندازه زیاد تعداد قابلی لرو مثلا دکترانی لرو دی شخصی پنتونونه چه پارغ شویدی دولتی پنتونونه پارغ شویدی خود ده گیله لگ دی مونگه دی دولت دی داده چه خدای وکی چه ده مزله زر تا زره حل شی اقا داده چه سیال سب چه دوی تا زمینه دی تحصیل برابر نوی مثلا قابلی خپلا مثلا ستاج بونی که عملی کار زده نکلی او بیا ولایت تچلار شی دخی نه هیچ کار نقصد کیدی او بل دادی چه دکتر سایبانی اکثر تب خلاص کرده دوی تا زمینه دی اکمال تخصص دی تخصص تخصیل دو پرا زمینه نشته ده یعنی دی دیر وقت رئیسی کیگی چه دی دوی نه امتحان نده خصل شوه دی تخصص دی نارینه و نخصد کیگی دی الکانو نخصد کیگی ولی دی خزینه و نده خصل شوه نو دا غیو دوائم مزله ده نو دیر زایو که چی دی پا شخصی پنتونونه دی تب فارغ شویه جونکه ما لیدلی دی او زی پا خپل انده خپل خپلوانونه دا بعد خاطره دا لرمه چی دوی یو زی تب ویل او بیر تای بیا شخصی پنتونو تا مراجعه وکلا چون قابلگی تروس پوری هم روانه دا پا شخصی پنتونو که و پا شخصی اغیه که متوسط تیبی که دوی بیر تا قابلگی ویل نو دا پا دی مانا بانده دا چی دوی اغا 15 کاله یا 18 کاله خپل تحصیل دی قابلگی قربانی کلا یعنی تبابت ډیر سختی باندې ویل کی 18 کاله ویل کی یا مثلا 9 کاله تستاج او ترشی پوری خودوی باید دی خاطر باندې چې خپل هغه زده کړنه په فایده اجګه کی یا مثلا دوی خپل یو قابلیت شي یو لار شي مثلا کار وکي دوی لار قابلیت ته خو اوس به څه رقم تدې که د قابلیت د مغه کی مثلا چې دوی عملی کار د پاره روختونو کې کار و نکړي چیرته به کار وکړي چیرته به زده کړي دوی د پاره دغه زمينه باید مساعده شي چې مثلا دوی روختونو کې کار وکړي زده کړي او بیا لاشي بیا ولایت ته پوله او بل خبره د خلکو نه د موږ تقاضا د موږ د ماهیله دی و دی د ډاکټر په صفه دی و سپینې چپنې په صفه باندې زده خوښته نه کوم چې د هر منطقي خلک که کابل تراغلی دي مثلا که خریات تراغلی دي ایدونه ماهیله ده چې هغه خپل خويند مند چې تحصیل کړی دی دغه تحصیل ته د احترام ورلري هغه د په غاستر ګورته وګوري هغه ته د مثلا جرأت ورکړي چې دوی لاړ شي په پرتو سیمو کې هغه ته وظیفه اجرا کړي چون دغه دوی کلی دی مثلا دوی د خپل ولایت نه مثلا د غزنی نه مثلا د پکتیا نه پکتیکا نه د خوست د نورو نور ځای نه کنه دوی راغلي دي کابل کې پنتونونه وویل خو دوی د خپل کلي دپاره اوس خو امنیت هم شته دی که دوی لاړ شي په خپل کلي کې وظیفه اجرا کړي دا به د خلکو د پاره ډیر خوي او دغه نه به ډیره توده تو در کلی وشي د خاطر باندې چې دوی ته غلطه زمینه مساعده شي او بل هغه ګڼه دا ده چې په هغه کې خاریاتو کې مثلا په هغه کې مرکز کې دیماند یا ضرورتونه کم دی دی خاطر باندې چې دلته شفقانه دی هر څوک کولای شي چې شخصي پنتو هغه ته روغتون ته ملار شي دولتي ته ملار شي شخصي کلینیک ته ملار شي ماینخانه ته ملار شي نور ته ملار شي ولی په اطراف کې چې دی هغه ته هغه ضرورت ډیر زیات دی ولی ارزان شته د غلطه نو باید سیدو چې هغه ملار شي ولایت ته د غلط تحصیل هم چې کړای دی مثلا دوی لار شي هغه ته خپل مهارتونه وخی او هغه ته خپل وظیفه اجرا کی د فامیلونو مې د ما خدا خواهش دی چې خپل کلی ته د خپل باندو ته د لار شي په خپل کلی کې دی سیال صاحب زنه وایم چې په خپل کلی کې دی عملیاتونه وکړي زنه وایم په خپل کلی کې مثلا په هغه کې دی پیشرفته صحي خدمات یا روغتیایي خدمات ارزښت کړي او هغه ته کولای شي چې مثلا یو ناروغ ته د سیروم بند کړي دی کولای شي چې غلطه یو قانون ورته وای دی کولای شي چې مثلا یو پیچکاری ورته ورکی دی کولای شي مثلا یو دوا نوم ورته واخلي ورته وای چې د دوا داس خپل کې د رقم خپل کې دی ته کولای شي چې مثلا ولادي راهنمایګان ورته وکی دوی کولای شي مثلا تغذیه لپاره دی کولای شي د اما پوهاوی لپاره د نورو نور برخو لپاره کولای شي چې دی غلطه مفید واقع شي او غلطه خپل دنده په مخکوس
من نه کور ودان وهدیر سپتاسه ترز کتاسه راته وای چې په افغانستان کې د خوځو په برخه کې کوم تم شو یوازینی مسلک چې ټول خلک غواړي او د نارینه برخه کې ډیر عادی ده چې ارشنه پښتنه وکي کغه مکتب نه نوی خلاصې وي غواړم ډاکټر شم غواړم ډاکټر شم وس کرا شو په افغانستان کې موږ یادونه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري په داسې حال کې چې هر کورنۍ غواړي زوی یا لوري ډاکټر شي په داسې یو وضعیت کې چې اوس مثلا په کابل کې پرسونل ډیر ده خو په لرو پرتو سیمو کې نشته ده د دې توازن لپاره په ټوله کې ډاکټرانو ته کاغه نارینه وي که ښځینه وي او حکومت ته څه کول پکار دي دا توازن څنګه رامنځته کولای شو
مننه سیال خوري خبره دا ده چې په حکومت خو اول دا پکار دي چې هغه په خپل موجوده کوم شفاخانه یا کلینیکونه چې کوم لري هلته د هغې لپاره د زنانو بستونه ورکړي او دوهمه مسله دا ده چې د عامو خلکو خبره تاسو وکړله عام خلک د دې مسؤلیت هر هغه څوک چې لکه ډاکټر صاحبانو څوک ویلي چې دا هر څوک غواړي چې یو مسلک زده کړی ده یو قابلګي ده یا نرسنګ ده زده کړی ده او هر څوک دا کوشش کوي چې هغه دې په مرکز کې یا په لوی خارونو کې خپل کار ته ادامه ورکړي تر هغه کې چې په لوی خارونو کې ظرفیتونه شته موږ او تاسو مشکلات ټول په اطرافو کې لرو په کلو کې لرو چې الحمدلله اوس هغه امنیتي مشکلات مخکې ډیر وو اوس کم دي یعنی امنیتي مشکلات نشته یو ته په کار ده چې تر دې نه چې په خارونو کې د دې لپاره ځانونه تم کې دوی لاړ شي خپل کلو ته خپل محل ته خپل ولس ته هلته خدمات وړاندې کړي یعنی تاسو نه ده تاسو یقین وکړئ کله چې افغانان په کلو کې یو صحي کارمند ګوري نو که هغه زنانه وي که مردانه وي ډېر زیات د احترام په سترګه باندې ورته ګوري زه به تاسو ته یو مثال درکړم په لوګر ولایت کې یو وخت کې په خروار ولسوالۍ کې یو په اصطلاح الچوی راغلې وه یعنی له قابله راغلې وه ته تاسو یقین وکړئ چې هغه خلکو به دومره زیات احترام ورته درلود چې یعنی هیڅ چاته او هیڅ کس ته دومره احترام موجود نه و لکه دې قابلیت ته احترام موجود په اطرافو کې د ظرفیتونو ستا د مونږ تاسو اطرافو کې خلک چې دي ډیر بایزته درانه افغانان په مجموع کې ډیر بایزته درانه خلک دي یو دې ته ډیر زیات احترام باندې قائل دي او زمينه مخه ورته برابر ده زمينه دا ده چې ظرفیت الته نسته خلک د خلکو ضرورت زیات ته ا دې ډاکټر صاحب خبره چې کنور هیڅ نه هغه د کنول وهلو یا فرزن کنور خورته وهلې سي یا فرزن دوا ورته تطبیقولې سي تاسو اوس ګوري په اطرافو کې د وی پچکاری لپاره د وی پچکاری لپاره خلک ډیر لرو ساحو ته دي یو پچکاری ډاکټر ورته ویلي کې دغه ډیر لرو ساحې لپاره دي نو دغه د تورته دغه مشکل دا ده چې البته پر غو ساحې کې دغه خدمات نشته نو که چیرته داسې خدمات هلته موجود اوسي کې نو ممکن چې خلک د لرې ساحو ته د تګ ضرورت احساس نه کړي داسې مشکلات شته نو د موږ ډېر مشکل غټ همده دا ده یو خلک تعلیم وکړي خصوصا زنانه قشر هغوی بیا وایي چې نه زه خو په ښار کې کوم او ښار کې وظیفه کوم او دا کوم او هغه کوم او اطرافو ته زړه نه ښه کوي هغوی سره یو وختنی وهم موجود ده هغه دا داسې د ناامنۍ وهم ده نو اوس الحمدلله مشکلات نشته او مشکلات کم دي نو کولای شي هر څوک تلاړ شي اطرافو تلاړ شي خدمات واندي کی خدمات وکي نو تر څو به خلک هم له دې مشکلاتو نه خلاص وي او دوی به هم خپل مسلک تا ته به په اصطلاح د احترام په سترګه کتلی او خپل خدمت په وړاندې کړی.
مننه کوم دا ډاکټر صاحب. یو هغه چې ما د لرو پرتو د سیمو په اړه باندې اوریدلې دا چې کوم ډاکټر صاحبان چې هلته ځي زنه پیګند معلومات به څومره دقیق او د موصول خواله ته په دندو ګمارل کیږي ماشونه نسبتا غوونه چې په خارونه کې وي کار کوي خو نسبتا خوده چې د خبره څومره دقیق ده زه په دې نه مطمئنه اوس به ورشو سید کمال شاته کمال صاحب که تاسو ته په دې رسته یو کې وایو هغه څه چې موږ په دې خبرونه کې ور باندې باس وکړه دا چې پرسونل په لوی ولایتونو کې شته خو دوی زړه نه خکې چې د افغانستان لرو پروتو سیمو ته لاړ شي هلته خدمتونه وړاندې کړي هلته خلک آماده دي چې خدمتونه ترلاسه کړي خو نه کانات شته د وا کیفیت مخنه ده او زیاتره غوښتنه د خزو ډاکټرانو لپاره ده چې د مرکزی یا د غلوی خارونو خزینه ډاکټرانو زړه نه خکې چې دی ولایتون ته ورشي په ټوله کې ک با سره راټول کړو په دې برخه کې د خلکو مسولیت سره جوړیږي او د حکومت مسولیت سره جوړیږي ترڅو موږ وکولای شو یو داسې متوازن سیستم رامنځته کړو چې د خار او کلو ترمنځ دغه د خدماتونو د وړاندې کولو کومه فاصله شي د لمنځه لاړ شي
تر ټولو خلار خو زما نظر دا دی کله چې یو څوک لطیفه پارغیږي ډاکټر کیږي په هغه باندې د حکومت له طرفه کدا پریکړه وي چې دی وګمارل سي په لرو پروتو سیمو ته ولېږل سي یو کال دوه کال هلته دی باید خدمتي کار وکړي دا یو لار ده د افغانستان سیستم په پخوا کې هم داسې وو نو په پخوا کې کوم تاسو هغه وګورئ تل د بدبختی او مخ کې چې افغانستان د سلوي 15 کال دی د دینه مخ کې د افغانستان سي سیستم کته وګوري هر څوک چې بلې ته په پاره کېده هغه به استول کېده خدای دې وکړي به ډیر واړه کلی تاسو ول کېدو د کابل ډاکټر وو چې ته به فراکی وکړي ته لګلې واسطه مجبور او مکلف دی به ته نو وسنی چارواکه هم دغه ولاره د کېدای شي چې دوی ډاکټران ولېږي او د دې تر څنګ قابلګانې چې دا شته قابلګانې دي یو خو د امکاناتو موضوع هم ده دوی هدا کل شغلر سیمه ته قسم په موسسو کې د بي پي اچ اس ان جي او ګانې دي چې دا صحیح پروژې ورسره دي دوی لپاره کوم څوک چې لري زی ساهو ته دي او د سوالو ته دي یو الاوم صورته ورکوي اضافي نو دا سی یو تشویقي شی که موجود وي حتمان به
چې وخت ډیر کم ده
نو بیا خلک کولای ډاکټرانو قابلګانې ولاړ شي کېدای شي ولاړ شي خو په لوی سر کې زده ویلای سم چې د حکومت له طرفه که په هر ډاکټر او قابله او نرس باندې دا شی اجباري کې هغه یو دوره خاص ورته وټاکل شي او دوی ولېږل شي تر څو دوی کار وکړي دا به غوره به تر
ډېره زیاته مننه کوم ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې په پروګرام کې مور سره تر دې د عملتیا وکړه اوریدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت
زنګلو خوړو زامن دا وطن یو غیر دی رغم خوب کی پوشتے غواڑا چشای غواڑے وایم دی دندا دی غواڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مستر گو تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مستر گو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چا پلی بر کے ہر چا وستے دا سرمندا وطن بلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسی نہ تر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھے نرمان دلاس میں گاس پما شامی کی میزڑ چھوی درمان رات یادی جی فلیا رانا مخصند وطن رات یادی جی فلیا رانا